по городу Ассаламу алейкум. Да, давайте с Америка дивизию и это за Саравони до Вашингтон. Дисней не понега аврей, о смеси паста паста за пацаны сири месел до и так карбана на хит сахарин паста пахтуля кала пацаны мина харкалеве махиле манен чирури чурбай. О дуа мы дати хадабад о бариалисе. Дедю дедю даривай та санкс пахимет кихазири да хамеш пашан да пахтаны сири месел сара па да хамесел ки паста мугамеше хага пахтаны. توری در ریژن حالی زلی شریکه او چه که دخل شوی در پارا دخل کام در پارا دخل پختانو در پارا کار کری در غستوری مونگا وقت در وقت اصلا من بلگری کری معرفی کری می در حالی زلی که اگر در ادب پا میدان کیه که در هنر پا میدان کیه یا در جن پنور حالی زل سرطویلوی خوشی چه پختو شوی در پارا کار کری مونگا تاستر همیشه در در غملگرو کار او زیار شریک کرده پایتی زنانه دی او کنازنه دی وقت در وقت مصر ملگری شوی دی نو نن هم پا دا غلر که یو پختان ستوری پروگرام که مو یو زلم دا پختان ستوری نست پک بیم راوستی زنان نو آقای سر بخبری اتنی کم دا غی پا جن باندی دا غی پا حل زلو باندی او سنگه جتاو سپاس دا چی کرونا وارس لامل اگه اون دا اخبروانی دا کور نشر کیگی او ریکاردنگ اخبروانی ساس تلفون نپکی دا بدا مرغا نشو وقیشی نو دیر بخن آقای دا پارا و تاسو زمونگا دا اخبروانی دا دیو دا دیو دا به پانه دلاری کسی تیم تاسو غواری ادبی کم زمونگا پانه دا بلا دیو اگه که تاسو دا اخبروانا اوریدشی دا اتوار پرس مستن نه وجی دا افغانستان دا وقت مطابق اتنی وجی دا اخبروانا اخبریگی نو پا انتظار سی اخبری پلی گرانی من منی تا هر کلی وی که ماو تا سپاگمه وی یکینا تاسو دا پیشه چی دارن مصر من منه دا مرسل احمد سی مصر را نو دیر پا مینا پا درناوی تا هر کلی وی یستری مشی پا خیر اغلی مرسل احمد سی دیر منه نا زهم پا خطلوار سر خطل سلامونا تاسو تا او ستاسو دا راژیو طولو او ریدون کو تا که هغا پا لر وطن کی دی او که پا بر وطن کی دی ولاندی کو ما خدای دیو کی چی دا آفیت جانی تکن ولری دا اوبا پا دغا ناورین زکولی حالت کی دوی روغ رمت ووسی گی او دخپلو کورانه سر پا عمل کی ووسی گی
ډېره مننه بالکل همدغه هیلې ورته مونږ هم لرو دغه دعا هم ورته کوو نو مرسله احمد ځای تاسو مونږ سره ملګري تاسو څنګه ستاسو نوم نه اندازه به لږي چې زموږ اورېدونکو ته پته لګي ستاسو نوم سره به ډېر خلک آشنا هم وي نو خو مونږ به د ډیوه ریډیو دغه پښتانه ستوري محفل کې ستاسو پېژنګلو خپلو اورېدونکو سره کوو نو تاسو پخپل خپل په جنګلو کې چې د افغانستان د کوم سیمې سره تعلق لري کله کوم ځای پیدا شي څومره تحصیلات مترسره کړي دي او نن سبا کوم ځای کې ژوند کوي او د ژوند هلې ځلې نن سبا څه دي
مننه څنګه چې تاسو معرفت وکړي د نامه چې مرسله او احمد زی تخلص کوم موږ په خطه کوچیان یو نو اکثریت زه کله کله خپلو دوستانو ته هم وایم چې کله ما نه پوښتنه وسي چې د افغانستان له کومې سیمې سره تعلق لري نو زه ورته وایم چې د افغانستان ټول دما وطن دی که زه چېرته ووایم چې له دې سیمې سره تعلق لرمه نو شاید دا بلې سیمې خوا راباندې بده شي نو موږ په خټه کوچیان یو او چې هر چېرته مو سیمه خوښه کړي هلته په خپل زړه باندې کیږدۍ جوړوو او د هغه ماحول هغه وخت هغه ساعت نه ډېر خوند اخلو کمې شپې چې موږ په کوچیتوب کې په کمې سیمې باندې تیروو خو زه البته باید ووایم چې د ژوند یوه برخه مې په کډوالۍ کې تېره کړې ده بلکې دوه برخې به ووایم یوه د ماشومتوب برخه چې په حساب د کډوالۍ په کلونو کې د پاکستان بلوچستان ایالت د کوټي په ښار کې اوسېدلې یم چې زده کړې هغه لومړنۍ زده کړې مې له خپلې کورنۍ نه په افغانستان کې د پکاپ کورنۍ او جګړو پر محل باندې چې هغه وخت د نجونو د پاره د میرمنو د پاره د زده کړو زمینه برابر نه و جګړې نو هغه ابتدایي زده کړې مې له خپلې کورنۍ نه اخیستې دي خو کله چې بیا موږ کډوال شو کوټې ته ولاړو نو بیا په کوټه کې مې خپلې زده کړې یوه برخه د زده کړو چې وه هغه په حساب د کډوالو په فونځي کې تر سره کړی دا او یو برخه هم د کوټي په حساب رسمي فونځي کې د دوی په فونځي کې مې په اردو ژبه باندې زده کړې کړې دي نو دا سی ویلې سم چې نیمه ورځ په افغاني مکتب کې تلم او نیمه ورځ په هغه د کوټي رسمي مکتبونو کې تلم نو په دغه کې چې سره هلته مې زده کړې کړې دي د لکه څنګه د فراغت وروسته بیسته چې په وطن کې مه حالت سره راسم سول بیسته موږ خپل کړي افغانستان ته راولې په افغانستان کې مې پیساب د تاسو پر څنګه ژورنالیزم پیساب مسلکی لوسته دی په پرکټیک کې تاسو وایم چې همدغه برخه ته د ژورنالیزم یا د دغو چارو ته په حساب داسې د زده کړو له لارې نه خو عملي لارې نه زه راغلم ما خپل لومړنۍ وظیفه چې وه په افغانستان کې د ملي راډیو تلویزیون سره پیل کړه چې د ماخام پخیر او صبح بخیر افغانستان ویاند ومه له هغه وروسته انټرنیوز سره او د انټرنیوز نو وروسته له بی بی سی سره مې کار کاوه په کابل او بیا یو څه موده وروسته په کندهار کې مې ورسره وظیفه کوله د سټي او نننۍ نړۍ د خپرونې پیسې په رپورټ کې مه هم له بي بي سي سره کار کړی دی نه هزار اورښت د بي بي سي سره له دوانی یا درې کلن کاری دوران را اورښت بیا په کندهار کې د افغان آزادي رادیو مسول وم چې په دې جریان کې موږ د هیواد تلویزیون په نامه ما باندې یو تلویزیون مسؤلیت هم را لغاړی شو په حساب هغه په وخت کې تاسیس شو نو په ټوله کې یو کال تلویزیون او دوه کال درې کال مې رادیو وچلوله د هغې مسؤله پاتې شوم او د هغه نه وروسته چې بیا خپل یو مجله مې درلودله ستاسو هغه د خپرونې په معرفت کې هغه د سپوږمۍ لقب راکول ما ته ډېر خوند راکړ نو هغه مې مزاحمت ځکه نه کاوه ما چې لا تر اوسه اورېدونکو زما غږ نه دی اورېدلی نو په حساب ستاسو خبرې پرې نه کوم خو خدای څه چې ډېر زیات خوند یې په دې راکړ چې زما مجله هم د سپوږمۍ په نامه وه او دا د سویل بالکل او سپوږمۍ په سویل لویدیځ زون کې د میرمنو دپاره د میرمنو د ستونزو د راسپړلو د هغوی د حقونو په برخه کې د هغوی د عامه پوهاوي د زیاتېدو په برخه کې په حساب چاپېدله په لومړیو کې دا درې میاشتنۍ وه بیا وروسته یوه میاشتنۍ وه د دې ټولو کارونو تر څنګ ما په سویل لویدیځ زون کې د بشري حقونو د کمیسیون سره چارې ترسره کړې دي چې د ښځو د برخې مسؤله پاتې شویم او نه هغه نه وروسته بیا کډوالې ته مخه کړې ده چې اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې له وطن نه بهر ژوند کوم په بلجیم کې یم دلته په بلجیم کې هم په حساب وظیفه لرم دنده لرم د دلته د مهاجرینو له وزارت سره کار کوم د ښوونکي په حیث باندې او د دې تر څنګ د سور صلیب یا رود کراف چې ورته وایي د هغې سره رضاکاره ما زه یو خپل کتابتون لرم چې په هغه کې مختلفو ژبو کتابونه موجود دي، او دغه کتابونه زه د په بلجیم کې څو ښارونو کې د مهاجرینو کمپونو ته وروړم. هغه خلک چې په خپله ژبه باندې کتابونه په کمپونو کې په ښار کې یا د ښار په کتابخانو کې ورته مهیا نه دي، نو له دې کتابخانه نه یې په وړیا توګه د مطالعې لپاره اخیستلی شي، مطالعه کوي او میاشت په میاشت کتابونه زه له دوی نه بیرته راټولوم او پر یوازې نوي کتابونه ورکوم. په دې کې د پښتو، دري، اردو، انګلیسي، روسی، عربی، تقریبا د مختلفو ژبو کتابونه را سره موجود دي په دې کتابتون کې. د دې تر څنګ د پښتو کتابونو د غږیز کولو اراده مې کړې، تکل مې کړی دی چې تر څو خپلو پښتنو ته کتابونه آډیو ورژن کې ورسوم. په دې برخه کې مې هلې ځلې شروع کړې دي، نو وګورو چې څومره په حساب پر مخ.
نو مشکله جان استا خو دومره خوږی خبري او دومره ډیر کار دی، نه پرېږم چې تاسو سره په کوم موضوع زیاتې خبرې وکړم. او سپوږمې خو مې ته دازه کوي، دا خو ما ته پته نه دي چې دا مجلې نوم هم سپوږمې ده، خو اکثر دي چې سوري دا ولې مو سوري همیشه مونږه مذکر سره لکه ستوري کیږي، دا ځکه مې ما سره نه سپوږمې ده ادب د اسمان زلند سپوږمې. نو دا خو تاسو وکړي ډېره خوږه خبره وکړه چې تاسو د مجلې نوم هم سپوږمې دی. خو خبرې خو ستاسو کار ډېر دی، زیار مو ډېر دی خپلې ژبې دپاره، خپل کام دپاره. خو غواړم چې هغه اړخونه چې کوم کې د پښتنو زنانو دپاره ستاسو کار خلکو ته ښکاره کړمه، نو وایم چې تاسو په خپل راته وایئ چې کوم اړخ باندې زیات تاسو غواړئ چې فوکس وکړو، په باندې خبرې وکړو. خو یو زنانه ته تاسو د هغوی د حقوق دپاره کار کوئ، دا مجلم چلوئ، او خو بهر ملک کې په بلجیم کې ژوند کوئ، بی بی سي سره مو کار کړی دی. بیا یوې پښتنې زنانه په حیث تاسو بهر لاړئ، هلته ژوند کوئ، بیا راځو د زنانه حقوق په ولې. خو ستاسو ستونزه لکه یو ښځه چې بهر ته لاړه شي، د هغې ژبه زده کول، ژبه نه ورته، نو څنګه مو دا هر څه لکه ځان له مولارې څنګه روبیسي، آیا څنګه هلته لاړئ خپل سفر مو بلجیم ته، څنګه هلته مو ځان څنګه سیټ کړو، کوم کوم مشکلات سره تیر شي، خو همت مخپلو کو. لکه اکثر مونږ کله چې هم د زنانو خبره کوو، پښتنې زنانه مونږ خلکو خدا سي یو سوچ جوړ شوی دی چې یو کمزوري مخلوق ښځه ګڼل کیږي. او زه همیشه چې کله هم پر خبرونه کوم، زه تم چې زموږ پښتنې زنانه په یو ډول چانه کمی نه دي، د نړۍ یو داسې ترقی یافته قوم یا ملک کوم غنوم واخلو، نو داسې بنی چې زموږ پښتني زنانه د غي د مقابلې نه بیا غشان غي نه زیات صلاحیتونه نه لري، نه زیات ټیلنټډ نه دي، خو خو لري زموږ زنانه رستو پاتې کیږي. څه وجه ده؟ خو تاسو نو ته وایئ چې د زنانو په حقوق سره چې کوم اړخ نه تاسو غواړئ چې موږ هغه ته خبرې وکړو، نو اول خو ته خپل کیسه وکړئ چې څونه ځان مو څنګه ست کو بلجیم ته لاړئ، په یوازې ځان باندې هلته مو بیا څنګه کوم کوم مشکلات تیر شي، او څنګه مو خپلې لارې چارې روانې کړي چې زموږ د زنانو د پښتنو زنانو حوصله افزایي وشي، چې که حیاز یې ته لاړ شي ځان له لارې راویستلی شي. نو تاسو ته بیا پرېږدم چې تاسو کوم اړخ نه ما سره خپل دغه سفر شریکول غواړئ.
او ګرانې خبره اصلا داسې ده چې که ستونزو ته وکتل شي، ستونزې هم د نارینهو په وړاندې موجودې دي، چیلنجونه یا ننګونې د ژوندانه چې دي هغه په هر طبقه د پارسته، هم د نارینه د پارسته، هم د ښځو د پارسته. او ژوند په خپله د ستونزو دویم نوم دی، نو که چېرته له دې ستونزو سره دیل وسي، زه فکر کوم ژوند یو څه اسانه کیږي. دا زما لپاره هیڅ اسانه نه وه، یعنی ذهنا ځان جوړول چې زه خپل وطن د دویم ځل لپاره پرېږدم،
کومه د د دې لپاره ز اصلا نه آماده کیدلم خو کله چې په خپل ټولنه کې هغه حساب ستونزې راکړه ولاړې سپلې او تر دغه ځای چې ما تاسو ته د خپل حساب ژوند ډیر هغه په لاندې طریقه مې درته بیان کړ نو په سویل ویدیز ولایتونو کې کار کول د یوې میرمنې د یوې ښځې لپاره دا کومه اسانه خبره نه ده. ما ډېرې ننګونې ډېر چیلنجونه زما په وړاندې موجود وو او بیا د یو ښځینه مسؤولې یعنی منیجرې په حیث باندې دا په افغان ټولنه په پښتنه ټولنه کې دا اسانه خبره نه ده چې یو نارینه دی یو ښځه د خپل لیډرې په حیث باندې قبول کړي. نو د دې ټولو شیانو باوجود خو ناامنۍ او څه په حساب د ټولنې شرایط دومره پر ما باندې راتنګ شول چې ما خپل ذهن او زړه دواړه دې ته مجبور کړل چې زبه بیا له افغانستان څخه د باندې وزما او د باندې تک هم اسانه نه وو. د باندې تک تاسو ته معلومیږي چې کله تاسو په ایرپورټو باندې سفرونه کوئ څومره د جنګو تاسو اسناد څومره پلټل کیږي څومره کتل کیږي یعنی دا ستونزې بیا تر کډوالې پوری هلته په حساب د اسنادو د اخیستو پروسیجر چې هلته د اوسیدلو اجازه پیدا کوي دا خپل ټولې ستونزې دي. د خپل ټول دا د نارینه لپاره هم ډېره سخته مرحله ده او د ښځینه لپاره هم ډېرې سختې مرحلې موجودې دي. نو کله چې زه هلته ورسېدم نو هغه د حساب د اوسېدلو د اجازې سره سره ما هڅه وکړه چې د هغه ځای ژبه زده کړم. په بلجیم کې درې رسمي ژبې دي، یوه هالنډۍ ده، فرانسوي ده او جرمنۍ ده. کومه سیمه کې چې زه اوسېږم هغه هالنډۍ ژبې دي. نو ما اوله هڅه دا وکړه چې زه د دوی ژبه زده کړم. په یو کال د نننه ما د ورځې څلور پنځه ګنتی په دې باندې کار کړی دی چې ژبه مطالعه به مې کوله او هر څنه له ټولې اړیکې مې بندې کړې، ټولنیزې سوشل میډیا هر څه مې بند کړي وو او یوازې فوکس مې په ژبه باندې وو. ځکه په کومه ټولنه کې چې انسان ژوند کوي که د هغې په ژبه باندې خبرې ونه کړي هغه ډېره وړه ستونزه چې وي هغه ډېره انسان ته غټېږي. نو بهتره مې وګڼله چې ژبه زده کړم. د ژبې له حساب د کول سره ما هلته یو ورکشاپ واخیست د حساب د رواني چورته وایي د رواني تکلیفونو په وړاندې د مبارزې یو نوی پروجیکټ و د بلجیم د دولت لخوا. نو په دې برخه کې ما ورکشاپ واخیستی او زه ترینره مقرره شوم بیرته د افغانانو دپاره او د نوو راغلو مهاجرینو دپاره. هغه خلک چې هلته په رواني تکلیفونو اخته کیږي له هغوی سره څنګه مرسته وکولی شم یا څنګه د هغوی په ژوند کې بهبودي راسي. د هغه ورکشاپ به مې بیرته مهاجرینو ته ورکاوه. بیا یو څه وخت تېرېدو سره د مهاجرینو په وزارت کې مې دنده پیل کړله او هلته د ښوونکي په حیث باندې هغه د ټولنیز ادغام حساب مضمون چې دی هغه موږ نو راغلو مهاجرینو ته تدریسو. نو دا په ټوله کې یو اسانه پروسه نه وه. له نویو خلکو سره ژوند کول چې د هغو نه رنګ ستا په رنګ دی، نه یې ژبه ستا په ژبه ده، په حساب نه یې کلتور او دود ستا له دود سره ورته والی لري. دا څه فکر کوم چې اسانه خبره نه ده خو ناممکن ممکنه هم نه ده، یعنی ممکنه کیدای شي چې موږ له هغو خلکو سره ژوند وکړو، د هغو په ژبه باندې خبرې وکړای شو. یعنی تر ټولو مهمه دا وه چې هر څوک چې بهر ځي هغوی باید د همغې سیمې ژبه تر ټولو نه مخکې زده کړي، ژبه چې ده هغه ډېرې ستونزې ډېر مشکلات حلولی شي.
بس نور جبی تکول کلی کمال خپل جبی هیر ول دی کمال دی نو خپل جبی نه دی هیرول پکار، باقی چې هر څه جبی زده کی دا لوی کمال دی. او پکار چې انسان کم دی ته دی دا غزه جبی خام خیزه کی دا باقی چې تاسو دې خپل خبر او کچ دا غزه جبی نه دی دی دا وړه خبره به وی دی دا وړه څنګه به وی خوغه دی راټه وی چې تاسو پورې چې ته پاره باندې هغه جبی نه خبر نو تاسو خو کتی د زنانو د حقوق د پر خو تاسو مخکې نم کار کول په خپل سیمه کې په افغانستان کې بلجیم ته راغی، دلته مو هم دا که جبه مې د کار ماحول مو کتو نو دا چې کله به احساس مې ته شوی چې په بلجیم کې جون ته نو هلته په دغه د جون دغه د زنانو جون او بیا چې خپل پښتنو ټولنه کې د افغانستان د زنانو جون ته وګورې نو څه احساس لری بیا پاره وخت کې چې دا غږی خلکو ته ګوري، دا غږی زنانو ته ګوري، څونه څه فرق څه د فرق به وي خامخا د ملکونو په حوالی سره چې د ترکیه سره ملکونه کمی خو تاسو چې دا غږی غا ترکیه ته ګوري دا غږی خزي هغه ته کوم سہولتونه ترلاسه دي بیا خپل افغانستان کې چې تاسو زنانو د پاره کار کوي څه احساس مو وي؟
پټونه کی
کله پښتني زنانه به له کسونه محرومه پاتې دي کنه د جون د سہولتونو په حوالی سره کومه خبره
بالکل کله چې هم ما بهر سفر کړی دی د بلجیم له تاګ نه مخکې چې ځینې ملکونو ته تللی یم هلته ډېر وخت زه د خپلو افغانو میرمنو پښتنو میرمنو د پاره ډیر ما افسوس کړی دی، یعنی مایوسه شوی یم. غټه غټ فرق چې دی هغه د تعلیم په حواله دی چې د موږ میرمنې له تعلیم نه محرومه پاتې شوې دي. د موږ بد کلتورونه بد رواجونه همیشه په میرمنو باندې تطبیق شوي دي، همیشه میرمنو د خپلو رواجونو کلتورونو قربانیان ورکړي دي. دغه دوه شی چې دي ما ډېره زیاته ځوروي. البته نور کوایو چې د موږ میرمنې لایق لیاقت راسو تر ترچاکه می ندی که ورتیا و تو وکتل سی ترچاکه می ندی، یعنی دوی تک وقت او زمینه مساعده سی او تعلیم تطری خودل سی نو دوی با دنره نابغگا می دی.
نو تاسو خود زنانو د حقوق بیا تاسو شهره تر از هغه برخه مرسته که زنانو د حقوق په حوالی سره تاسو کار کړی دی نو غواړم چې په دې حوالی سره سره هم خبرې وکړم. تاسو لکه څونه حده پورې چې کار کړی دی د زنانو دپاره بیا تاسو د هغې د آګاهۍ په حوالی سره تاسو دا مجله چې هم چلوي په دې کې هم تاسو د هغې ذکر ډېر کړی دی نو څه ګڼئ چې آیا پښتني افغاني زنانه پښتني زنانه د خپل حقوق نه څونه حده پورې خبر دی؟ آیا خپل حقوق نه آیا خبر دی او کنه دی خبر چې قانون او اسلام هغه له څه حقوق ورکړي هغه آیا دی د دین خبر دی؟
بیا خبره تعلیم ته دریږي. که چېرته یو څوک تعلیم ونه لري نو هغه به په څه ډول باندې له خپلو حقوقو نه خبرې شي؟ که یو څوک د تعلیم کولو اجازه ونه لري نو هغې ته به د هغې د حقوقو په هکله باندې څوک څه وویلی شي؟ او هغه میرمنې ته خپله هغه میرمنو ته قناعت ورکول دا په خپل ذات کې یوه ننګونه ده. د هغو خلکو لپاره چې د ښځو یا د میرمنو د حقوقو په برخه کې کار کوي. په شروع کې په اول سر کې دا ډیره ستونزمنه وه، ډیره سخته وه چې ته کله د هغې د حقوقو په هکله باندې هغې ته په حساب معلومات ورکوي او هغه له تا سره اکسپټوي نه، هغه درسره قبلوي نه، او هغه ستا په وړاندې باندې هغه کلتوري و دودیز شیان چې په حساب میراثي ورته پاتې دي یا یې اورېدلي دي، هغه دلایل ستا په وړاندې په حساب کاروي او حتی دې ته آماده نه وي چې خپل حقوق وپېژني یا په حساب له تا نه یو څو شیان واوري د خپل ژوند د بهبودۍ لپاره. خو اوس چې ګورم تر ډېره پورې میډیا خپل ډېر ښه رول لوبولی دی په دې برخه کې. دوی همیشه د میرمنو د ذهنونو د روڼتیا لپاره ډېر کارونه کړي دي، د دوی د حقونو د ورسولو په برخه کې ښه معلوماتونه او ښې خپرونې درلودلي دي. هغه په ټوله کې چې بېرته په حساب هغې ټولنې میرمنو ته ور وکتل شي نو ډېر زیات تغییر راغلی دی. دغه تغییر خپله د دې نمایندګي کوي چې دغه کارونه چې موږ تاسو کړي دي دا بې ځایه نه دي تللي.
تاسو خپله تجربه سوه چې کله تاسو او ریډیو یا ټی وی ته کوم کار شروع کړ چې هغه ته خود زنانه او صرف هغه تعلیم چې څنګه تاسو ذکر وکړو یو بنیادی حق دی، یو د پوهې یو رڼا ده چې رڼا د هر څوک خوشحالیږي، نو هغې باندې بندیزونه دي، هغه شان هغه حقوق ته نه ترلاسه. تاسو یو زنانه هم په دغه ټولنه کې ریډیو ته راوتل، ټی وی ته راوتل، ټی وی باندې ښکاره کېدل، ستونزی مو لیدلې وې؟ څه قسمه ستونزې سره مخ شوې وې؟
لکه کورنۍ ماحول نه خوتنه وایم چې کورنۍ ماحول زه خپل کورنۍ نه ډیره منندوی یم. د دوی احسان به تل پر ما باندې چې په ما یې زده کړې کړې دي، ما ته یې د کار کولو په حساب زمینه برابره کړې ده یا یې اجازه راکړې ده چې زه د باندې د نورو میرمنو دپاره کار وکړم. تر ټولو مهم شی چې زه یادونه کول غواړم هغه باور دی چې زه له خپلې کورنۍ نه مننه کوم چې په ما یې باور کړی دی. یعنی باور هغه رشته ده نه د ځانې، که دا اوس زه او ته پر یو بل باندې باور ونه کړو دغه خپرونه مخته نه شي تللی. نه، نو په رشتو کې په حساب د یوې لور په حیث باندې په یوه کورنۍ کې باور ډېر مهم ټکی دی چې کورنۍ باید په خپلو
یو طاقت دی، تړون یو لوی طاقت دی د ژوند د
بالکل، یعنی ډېر اهم ډېر مهم څه چې یو نجلۍ ته ډېر مورال ورکوي، هغه په پرمختګ کې په حساب ډېره قوي کوي. دغه باور د هغې دپاره د خپلو ټولو ستونزو په مقابل کې یو سپر دی چې استفاده ترې نه کوي. نو که چېرې کورنۍ دغه باور په خپلو لورانو باندې وکړي، زه په پوره یقین سره ویلی سم چې دوی به هېڅکله په خپلو لورانو باندې به سترګې نه ټیټېږي. دوی به همیشه ورباندې بره ګوري او افتخار به ورباندې کوي په خپلو لورانو باندې. او بل مینه، کورنۍ مینه د مور و پلار په تیره بیا د لور په لپاره د پلار مینه ډېره ضروري ده. د یوې نجلۍ په پرمختګ کې د پلار مینه ډېر مهم رول لري. که چېرته په حساب د پلار مینه پوره یوې لور ته ورسېږي، هغه هیڅ وخت چې د باندې ټولنې ته ووځي د چا و مینې ته ضرورت نه لري، د چا و خواخوږی ته ضرورت نه لري. یعنی هغه خود با پتانی باور وی، متکی وی په ځان باندې، او مینه پوره ورته رسېدلې وي. نه نو دغه دوه شیان چې دي د پیساب ماته له خپلې کورنۍ نه پوره رارسېدلي وو، باور، مینه، او ماته د زده کړو اجازه کول. نور پاتې سو په ټولنه کې ستونزې ډېرې وې، هغه مهال چې نجونې ډېرې کمې راوتلې داسې ځایونو ته. په ریپورټ پسې به زه تلمه، لکه د کندهار بابا سړ، هلته به د جمعې د ورځې میلې چې په زرګونه نارینه به و، زه به مجبوره وم چې هلته ولاړه سم، یو کلیپ، یو پیساب، یو راپور جوړ کړم. نو هلته به چې تلم، هر خوا یعنی نارینه او یوه ښځه ډېر ډېره پیساب به، چې اوس سوچ ورباندې کوم، فکر کوم چې دا ما څنګه وکړای شوی، یا ما څنګه وکولای شوی چې زه په دې برخو کې کار وکړم. خو زه بیا خپله خبره تکرارم چې کورنۍ باور او کورنۍ مینه یوه نجلۍ پوره د پرمختګ لور ته رهنمایی کوي، او د دوی مینه د یوې نجلۍ طاقت جوړیږي.
بالکل، دا بالکل رښتیا خبره ده. زه همیشه خپلې خپرونه کې د زنانو په حوالې سره چې کلم ته خبره کوم، زم که زمونږ پښتنو زنانو سره خپل رول پلار او خاون او ماما کاکا د دې ملګرتیا، د دې ډار، د دې دې د ملاتړ شي، نو زم چې داس یو خبره ده چې یو ستونزه یو منزل لده چې هغه به یو زنانه ترسره نه کړي. خو ورسره ډاډ په کار د خپلې کورنۍ ډاډ ورسره ډېر زیات ضروري دی. نو راځو ستاسو ادبي سفر ته. ادبي هلې ځلې مو د چون په کوم پړاو کې، لکه شاعري، شاعرۍ لپاره یو حساس زړه، یو مینه ناک زړه، او بیا چن یو پرامنه ماحول، یو ګیر چاپېره داسې ماحول په کار چې هغه دغې، نو ستاسو کوم ماحول چې ستاسو دغه شاعرانه کوم احساسات وغیره پاره و دغه صلاحیتونه یې کلم ته وسپارل، څنګه د لیک لوست سفر مو څنګه شروع شو؟
شعر او شاعري سره مې له ماشومتوبه علاقه وه. کله به مې چې مطالعه کوله، شعرونه به مې لوستله، خوشحال بابا، رحمان بابا، حمید بابا، دیوانونه مې ټوله مطالعه کړي دي. نو د دوی شاید هغه د شعر اثر به په حساب را باندې پرېوتې وي. خو کله چې په حساب خپلې ټولنه مې مطالعه کړه، نو هماغه بیرته د ښځو مسایل د دې حساب د دې جوګه شول چې ما ته شیری الهام راکی. او زه خو ځان ته شاعر نه وایم، خو خیر ده، شکست نه سمه کوم، څه یې د شعر دې لیکنی. خو پټو لکه د میرمنو ژوند زموږ په ټولنه کې له دغه نه زه ډېر الهام اخلمه، ډېر کله په همدغو برخه کې زه شعرونه لیکمه.
موضوعات مو زیاتره لکه د زنانه په حوالې سره، که نه دې کې هر قسم موضوعات ته
هر ډول شیان ته، خو سیدینه ارخی یو څه ډېر دی،
ډېر مضبوط دی، ځکه چې په خپله یو زنانه په هیڅ هغه هر څه فیل کوم احساسوي، هغه چې کوم د زنانو ستونزې دي، کوم حالات دي، دغه احساسات دي، هغه تاسو په خپل هم دي، او زنانه په هیڅ، نو ځکه د زنانه نمایندګي زیاته کوي په خپله شاعرۍ کې. نو غواړو چې ستاسو د شاعرۍ نمونې اورېدونکو سره هم شریک کړو، موږ ته هم خوند واخلو. نو څه به راسره شریکوي مطلع جان؟
ممکن څه به خپل یو نظم له تاسو سره شریک کړم، بلکې آزاد شعر دی، یا د لیک ترسرلیک لاندې یوه دقیقه چې زه دغلته دا کمپیوټر کې راواړومه.
تاسو سره پر د کمپیوټر کې د غراوړ د خپل د شیر راوړ نظم راوړ او زبل کې ورته کوم توریات کوم چې ګرانو خو ګرځین کو د وایس اف امریکا دیو ریډیو پښتون سوري میفل له تاسو کور بنا نه هیڅ سهار او مو سره د افغانستان یو ډیر خوګه میرمن لیکواله او تاسو به د کار نه زیات نه خبرې ځکه چې دا څونه خبر دیو کې نو زما په خیال دا چې په ډیر کم پښتون چې دینو ویني او د لیمر سره جان مو سره ملګری مو سره احمد سي او غی سره خبرې اترې کوو د زنانو د حقوق په حواله سره کوم کار کړی دی په بلجیم کې ژوند کوي هغه ته زده کړې کړې دي هلته هم بیا همدغه شان د خلکو د مرستې لپاره د نوي راتلونکو خلکو لپاره یو موسسې سره کار کوي زده دغه ژبه خلکو ته اسانول لپاره چې نوي خلک راشي هغوی ته اسانول لپاره زده کړه ورکوي د یو استاد په حیثیت ته کار کوي نو اوس ناورو نظم چې هغه هم یو زنانه په همیشه هر ځای کې د خپل زنانه او نمایندګي کوي دا او دا چې کوم نظم ته ناورو نګورو چې دي کې څرنګ لري جی مسله جانې
مننه د شیر سرلیک دی سپین کاغذ لکه زما د ذهن پاڼه پر کاغلی دی توري کرشي کرشي نوښتګری زه پوهیږم په دا چې تا د لیکته د اسمان للمن ستوري راش کولی د دردمن زړګي رازونه دی لیکلي خو له یاده دی وتلي سواد نه لرم چې خط دې زه ګویا کړم خط دې ما او زه دې خط ته ګونګ ولاړ یو نه زه ستا د زړه خبرې ترې لوستی سم نه د زړه خبرې خپله ترې لیکی سم ګران وروره ما ته مه لیږه خطونه تر هغې دې په چا نه لولم خطونه تر هغې به په چا نه لیکم خطونه تر هغې دی چې ما نوم لیکلی نه وي تر هغې چې زما لیک درغلی نه وي تر هغې زما د حال پوښتنه مه کړه تر هغې چې اجازه د لوست را نه کړي
ډېر ښکلی مرسله جانې نو آزاد نظم او معره نظم او غزل هر قسمه اصنافو سنت باندې دې تبازله کړې ده په شاعرۍ کې
بلې هو زه غزلی لرم نظمونه لرم آزاد شعرونه لنډکي شعرونه چې هغه په پښتو ادب کې ډېر کم دي یا تازه یو څه دی ما په دې برخه کې مې شعرونه سته نو مختلف تصابه مختلف و کلاسونو د شیرونو کې مې شیرونه لیکلې دي خو کومه مجموعه مې تر اوسه پورې چاپ کړې نه ده
نو دونه مواد
چې ډېر دي ښه پرېمانه
دي ځان دې خو نو ولې کتاب ولا تر څه پورې چاپ کړې نن سبا خو لکه خامخا به د پښتو ادب په حوالې سره چې خبره کوم نو په کار کې تاسو د دونه مواد د څه څه کتاب نه شي اکیږي نو ولې مړه تر څه پورې ته پام لرنه نه لکه چې کتاب چاپ کړي
نو خو د خبرونې نه مې مخکې درته ویلې چې زړه مې سیګنال نه دی راکړی مشوره یې نه ده راکړې چې لا کتاب چاپ کړم لا مې زړه راته وایي چې وخت دی نه
انتظار
کوم چې کله راته لګرین چې وخت دی او نو زه فکر کوم چې دا به لا ډېر وختي وي که زه چېرته کتاب چاپ کړم نسي چې د نورو شاعرانو په حق کې کوم ظلم وسی نه نو په دې وجه باندې یو څه منتظره یم او دغه سیګنال ته منتظره یم
نو اسې هر څه وسی مسله جانې په پښتو ادب کې زنانه ډېرې کمې دي که نه ډېرې کم په کتو کې راځي ډېرې کمې داسې خو لکه زه همېشه که دا وایم چې لکه زنانه خو که هر څومره کمی دی خلک همیشه وی چې زنانه په پښتو ادب کې د اوړو کې د مالګې برابر دي خو زه بیا دا خبره کوم چې دغه اوړو کې چې مالګه دي دغه روټه خوند هم نینو که هر څومره لږ مالګه وي خو هغه خپل خوند ښکاره کوي نو زنانه که هر څومره لږ دي په پښتو ادب کې خو هغه خپل صلاحیتونه خپل هنر خپل هغه تخلیقات خپل لیک غنداز دونه کړی چې هغه ځان ښکاره کړی دی او په خلکو منلې دي او سیم کړی دي څنګه چې موږ وایو چې پښتو د جن په هر مت کې پښتني زنانه دا مخکې شي نو هغه بیا پوره مکمل خپل صلاحیتونه ښکاره کوي او خپل کار په خلکو باندې مني. نو څه فکر کوي ولې په پښتو ادب کې زنانه ولې کمې دي، ولې دې طرف ته زنانه نه راځي؟ په نظم کې په نثر کې ډېرې لیکي.
او شیر له احساساتو سره تړلی دی، نو د ښځو هغه الهامي ډالۍ چې ده هغه احساسات او عاطفه ده. زه خو په دې فکر یم چې دوی له دغو احساساتو یا عواطفو نه په حساب په ښه توګه ګټه پورته کولی شي او زیاتی رانه ونیسي. البته زه په دې فکر یم چې هره پښتنه ښځه په خپل ذات کې یوه شاعره ده.
بالکل،
په مجموع کې وکتل شي هره پښتنه ښځه شاعره ده. د پښتو ژبې د ولسي شاعري یعنی لنډیو ډېر کریډیټ هم دغو ښځو ته ځي، یعنی ډېرې لنډۍ هم دغو ښځو جوړې کړې دي. نو زه نه شم ویلی چې پښتني ښځې شاعرانې نه دي، زه په دې فکر یم چې هره یوه په خپل ذات کې شاعره ده، ولو که په ژوندانه یوه لنډۍ هم ویلي وي. یعنی لنډۍ هغه سمس دی د پښتو ادب چې په بله هېڅ یوه ژبه کې نشته او هېڅ شعر له هغه سره مقابله نشي کولی. فتومره لاند پلاند توګه هغه پیغام په څومره هنریت تر اوریدونکو پورې رسوي چې د دې هغه حساب ټول کې دي چې د پښتنو ته دي په حساب سره دي نه پښتنو ته دي او د دې خپل ذات کې از شاعرانې بولم. خو یو بل خبرم دا چې هغه د روزنې برخه ده. مونتسکو یو فرانسوي سیاسي متفکر دی. هغه وايي وای چې نر او ښځه یو ډول وو روزل کېدای، نو ځواک به یو شان وو. وای چې دواړه یو ډول روزل کېدای، نو ځواک به یو شان وو. دا خبره د موږ تاسو د پښتنو په کورنیو کې ډېر صدق کوي. د همدې خبرې پایلې ته پښتو شعر په کاله کې کو چې تاسو دې ته د فکر هغه ازادي چې یو نارینه پښتون شاعر لري ورکول کېدلې، نو په داوی سره ویلای شم چې موږ به ډېرې تکړه پښتنې شاعرانې هم په خوا درلودې او هم به مو اوس وې چې متاسفانه اوسې پریباد ډېر لږ دی په دې برخه کې. لا ډېر کار په کار دی، بیا وخت را ګرځو چې وخت هم ورته په کار دی او کله چې دوی وګوري فتنه شاعران واوري هغوی مطالعه کی، زه پوره په دې باور یم چې دوی ته به جرأت په لاس ورسي چې دوی هغه خپل احساسات نور زنده نکی مخکې لدی چې په کتابچه ولیکي، مخکې لدی چې خپل لوستونکو پورې ورسوي. هغه به لستونه نه نیسي، د هغو مریو ته به زنده نه وراچوي او دوی به په پوره ځواک او طاقت سره هغه خپل احساسات په ډېر جرأت سره خپلو لوستونکو پورې ورسوي.
مسلمان تاسو په خپل لکه چې کله افغانستان کې جون کولو، نو هغه ټیم به تاسو لکه چې لیک لوست تاسو وایي چې ورڅوب نه تاسو شعر ادب سره مینه او بیا مو مطالعه هم ډېره کړې او زیاره خبره چې یو خپل صلاحیت هم درکړي، مطالعه هم درکړي، نو بس بس انسان فلم کې یو ماحول هم درته خو چې کور کې د سر د ملګرتیا و د کورنۍ، نو لیک لوست مې شروع کړم چې ته مو دغه شان داسې ماحول و چې ادبي مشاعرو ته تګ راتګ تنقیدي نشستونو ته دغه شان څلې تک را تک مو کړې مشاعري مو ټینډ کړې مشاعرو کې خپل شیوب نه ویل دي کنه.
نو بلې د کوونځي له دوران نه سټیج خو بالکل ما په حواله خسته یو سټیج کې چې به کله د کوونځي هغه په حساب کله چې کوونځي شروع کیږي د سهار نه لینونه درېږي هغه آمادګي چې کلاسونو ته ځي نو هلته به قرآن کریم تلاوت کېده او تلاوت نه وروسته به ځینې شاګردانو هلته ترانې ویلې او شعرونه به یې ویل مقالې به یې ویلې نو هغه ځای ما پکې کا خسته یو ښوونځي کې کنه نو دا داسې ورځ به نه وه چې ما به کومه مقاله نه وه وړې داسې ورځ به نه وه چې کوم شعر به مې نه درلوده نو خامخا به دغه ځای ته یو وار ور ولاړېدمه او دغه شاګردانو په وړاندې به مې خپل شعرونه یعنې هغه د پیل وخت چې درته وایمه له دې ځای څخه ما کړی دی په ډېرو مشاعرو کې مې برخه اخیستې ده حتی داسې مشاعرې چې هلته به له ما پرته یعنی هیڅ ښځینه شاعره موجوده نه وه خو بیا به هم زه د دې لپاره ورتلم چې نورې مېرمنې تشویق سي وګوري چې دغه برخه کې ښځې راوځي شعر وایي یا له خپلو شاعرانو په حساب پښتنو شاعرانو سره یو ځای په یوه محفل کې شعر وایي هغه خپل احساسات سره شریکوي نو د دوی د جرأت په حساب دوی ته د جرأت د ورکولو د پاره به مې هم هڅه دا وه ولو که ډېره به مصروف وم ډېر کارونه به هم در رانه غاړي وو خو بیا به هم چې دعوت به شوم خامخا به مې هغې مشاعرې ته ځان رسوي او د دوی د پاره به مې دا چاره ترسره کوم
نو څنګه لکه داسې یو مشاعره کې چې هغلته به ټول نارینه او مېرمنې به ورکړي نو تاسو به چې پکې موجود وي نو خو د خلکو رویه به درسره څنګه وه هغلته به داسې ستونزې نه وي چې کېنې څوک لاربندي لکه حوصله افزایي مخکې تاسو لکه د حوصله شکني کول داسې څه حالات خو نه وو حوصله څونه به د خلکو رویه به درسره څنګه وه هغه ټایم کې چې تاسو یوازې به راتلئ مشاعرو ته د سړو له خوا
بالکل بالکل زه یو کورنۍ لرم چې زه یې روزلې یم زما یوه بله کورنۍ هم شته چې هغه د پښتو ادب کورنۍ ده یعنی د دغه پښتو ادب د کورنۍ کوم غړي چې څومره زه په حساب تشویق کړی یم زه یې هڅولې یم
مسلجانې چې اوس زنانه چې تاسو کوم یو خیال او کوم یو مقصد درلودلو چې ګنې زنانه راشي تاسو د هغوی حوصله افزای شي نو اوس څونه فرق راغلی دی نن سبا زنانه په پښتو ادب کې او دغه شان په مشاعرو کې دغه تګ راتګ څومره خوشاین دی څونه تاسو وینئ چې تاسو په خپلو هڅو کې کامیابه یې
له هغه حالت نه چې زه به په یوازې سر باندې په یوه مشاعره کې موجوده وم یا د یوې مشاعرې برخواله به وم زه البته په حساب ډېرې داسې مشاعرې په کوټه کې په کندهار کې په کابل کې حتی داسې مشاعرو کې مې برخه اخیستې ده چې هغو کې یوازې زه به ناست وم خو نن سبا ګورم چې په دې برخه کې ډېرې ښځینه شاعرانې مشاعرو ته ځي ګډو مشاعرو ته ځي بلکې په کابل کې خو د مېرمنو ادبي بهیر موجود دی دلته راځي مشاعرې کېږي په هغو کې خپل شعرونه وایي خپل شعرونه نقد ته وړاندې کوي چې دا په ټوله کې ډېر غټ پرمختګونه دي یعنی موږ دا په کمه سترګه باید ورته ونه ګورو دا ډېر غټ تغییرات دي پښتني شاعران اورم یا د دوی شعرونه ګورم په سوشل میډیا کې نو ځانګړی دوی تشویقوم او ورته خوشحالیږم چې دوی په دې ټولو جنجالي حالاتو کې د قلم لاس ټینګ نیولی او د شعر په ژبه د خپلو احساساتو او افکارو د بیانولو لپاره مبارزه کوي شعر لیکي لولي په ادبي خبرونو او شاعرو کې برخه اخلي د دوی د جرأت او شجاعت د ستایلو وړ دی.
نو رب شو تاسو واورو نظم څه غزل
نظم بشری کم د موږ تاسو په ټولنه کې د میرمنو د ژوند یو تصویر په کې رانغښتل شوی دی. ته به ما څه یاده کړي؟ نه دې یو ګل را کړی، نه دې د شپې د څراغي په رڼا ما ته د مینې د یادګار په ډول چیرته خامک ګنډلی، نه دې د چا له ډاره په ورخطا شیبه کې د لیک وروستۍ برخه کې د شونډو تکه سره ټاپه ایښې ده، نه دې زما د لیدو د دروازې په چاک کې په یو سترګ انتظار کړی دی. ته به ما څه یاده کړې؟ کومه شیبه به زما د نشتون ما در یاده کړې؟ تا ته به بله نجلۍ زما دا ټوله مینه بیا په کراتو درکړي، خو زه تا له خپل زړه څخه په کوم هنر وباسم؟ تا به د کوم چا په بدل وباسم؟ دلته خو ټول نارینه بس همدا ستا په شانې په ځان مین دي واړه.
واه ډېر ښه، ډېر ښکلی په کار دی. کتاب دې زر چاپ شي، دا خو ډېره ښکلې هر قسمه شاعري پکې، د زنانو د احساساتو خبرې پکې ډېر ځلیږي. نو په کار دی دغه ستونزې د خلکو یو ښځې احساسات یو زنانه ستونزې هغه ټول پکې ډېر په ښه ډول مو ښکاره کړي. نثر مو هم لیکلی دی که نه مسله جانې؟ که ته شاعري کوې
جانې؟ ته جانې بالکل، ما ډېر پخوا البته لیکوالي کوله د حالاتو مطابق، پیساب آرتیکلونو مقاله او مضمون مې لیکل، خو پیساب د وخت جبر او مصروفیتونه دغه ټولو شیانو یو څه را لیري کړی یم. خو بیا هم لنډې کیسې چې دي هغه اوس هم لیکم. نور لنډې کیسې مې لیکلي، په لنډو کیسو کې مې د افغان او پښتنو مېرمنو هغه د ژوند پیساب انځورونه ټول په کې راخیستل شوي دي.
نو دغه لنډې کیسې چې تاسو لیکئ او د زنانو دغه، نو دا هم هغه لکه ستاسو اصلي خپل یو احساس دی که نه؟ تاسو خپله ټولنه کې ګورئ چې د زنانو کمې ستونزې یا کمې داسې کیسې تېرې شي، هر وخت یو کال اورېدلې کېږي، یو زنانه په شوره کې ورکړی شوه، یو ښځه زنانه چې دی نو یو وړه ماشومه چې نو یو زوړ سړي ته لکه د لس یولس کاله جینۍ ده پنځوس شپېتو کالو سړي ته واده شوه، په بدل کې ورکړی شوه، بدل کې ورکړی شوه، خرڅه کړی شوه. نو داسې لکه تاسو موضوعات دغه شان په حقیقي موضوعاتو باندې ګڼم که نه؟ لنډې کیسې، افسانې کیسې، رومانټیک کیسې لیکي؟
نه، ډېری پیساب چې حقیقي بڼې لري، یعنی په ټولنه کې زه ورسره مخ شوی یم، یو ډول یې هغه زما احساسات راپارولي دي، نه چې هغه زه څه رقم راواخلم په یوه کیسه کې ځای پر ځای کړم. بیا کټ مټ هغه کیسه خو نه راخستل کېږي، یا د یو چا د ژوند کې کټ مټ نه دي،
موضوعات هم هغه
مرچ او مساله چې دا هغه خو پیږدېږي
که
نه؟ اوه هغه چې پیګټ کو بیا نو پیساب یوه لنډه کیسه ترېنه جوړېدی شي. ما همدغه عنوانونه چې تاسو یاد کړل یا دغه ستونزو چې په ټولنه کې موجود دي، دا تازه لنډه کیسه مې د هغو مسافرو یا هغو میرمنو چې هغوی ډېر کلونه په خپلو کورونو کې د خپلو مسافرو میرونو یا د ژوند د ملګرو په کلونو څه چې په پیړۍ وباسي په لسګونه کلونه دوی انتظار باسي، یعنی داسې میرمنې ما لیدلې دي چې شل پنځه ویشت دېرش کاله د دوی د ژوند ملګری په سعودي او په عربو کې په کویت کې دوی د خواري مزدوري په څیر مسافر تللي وي، نو د دوی دلته هغه پیسې په سرونه سپین سي، دوی خپل ځواني په انتظار کې له لاسه ورکي. دغه شیان دي نو بدبختۍ دي، موږ د ټولنې څومره ډېرې دي نه ایتځاني تاسو تاسو ټول ور باندې هر ورځ لیکنې کوو، دا به هیڅ تر ډېره وخته پورې تمامېده ونه لري، دا به ختمېده ونه لري، خو زه په دې هیله یم چې یوه ورځ به داسې وي چې د خیر سره د پښتنو مېرمنو ژوند به په حساب یو څه بهبودي پیدا کړي وي، یو څه به راحت سوي وي، او دوی به هم د خپل ژوند په خوند باندې وپوهېږي
انشاءالله. انشاءالله څه یو څه ویني، نن سبا خو تعلیمونه هم ګوري، د مخکې په نسبت تعلیم هم په پښتنو زنانو کې زیات شوی دی، هغه ډول نه چې په نورو نړۍ کې تر کېښته ملکونو کې، خو بیا هم زنانه په هر میدان کې اوس ویني. پس نو څه ویني د زنانو دغه کوششونه په دې حوالې سره چې د هغې دغه راتګ په ژوند هر میدان کې څه مستقبلي ویني، راتلونکي څنګه ویني؟
معلومدار خبره ده چې میرمنې د موږ تاسو د ټولنې نیمه برخه جوړوي، او موږ له حساب زله خپل عمر راهیسې، یعنی چې زما عمر دی، زه دا اورم چې دا نیمه برخه د ټولنې شنډه ده، فلجه ده، فلجه ده، او تر دې نن ورځې پورې زه دا خبره اورم. نو کله چې د انسان د وجود نیمه برخه شنډه وي، فلجه وي، هغه نیمه برخه به څنګه په حساب کار وکړی سي، یا څنګه به فعالیت وکړی سي؟ که په فعالیت وهم کړي، نو هغه څه خو نه دی چې لکه څنګه یو پوره بدن یا وجود فعالیت کوي. نو د دوی په هر میدان ته راوتل، د دوی برخه اخیستل، د دوی خدمت کول، د دوی تعلیم حاصلول، دا نه یوازې چې د ښځو په ژوند باندې مثبت اغېز کوي، له دې سره د موږ تاسو د نارینهوو ژوند بهبودي پیدا کوي. نو د ښځو دغه پرمختګونه، دغه تعلیم، دا ټوله نه یوازې د دوی په ژوند کې، بلکې د ټولو په ژوند کې بهبودي راولي.
مرسلا جانې، اخیری یو پوښتنه چې څنګه په بلجیم کې تاسو روزمره سهار نه تر ماښام پورې لکه د روزګار نه علاوه بیا تاسو د وخت څه هلې ځلې لرئ، څه مصروفیات دي تاسو؟
ډېره ښه پوښتنه ده، مننه. زه د پښتو کتابونو په غږیزولو باندې مصروفه یم اوس فلحال، خو خپل هغه اضافه وخت، بیکاره وخت چې دی، هغه د دغو کتابونو په ریکارډولو باندې مصرفومه. په دې باندې کار کوم چې څنګه دغه کتابونه تر هغو خلکو پورې ورسوو چې هغوی لیک لوست نه دی کړی، خو که چېرته دغه کتابونه دوی واوري، دا خپله یو ډول مطالعه ده، یو ډول زده کړه ده چې له دې نه یو څه زده کولی شي. نو یو هدف دا دی، او بل هدف دا دی چې د پښتو ژبې د پاره به موږ یو څه مواد ولرو. نړۍ تاسو ګورئ چې خاصتا ډیجیټل نړۍ چې ده، هغه ډېره په چټکۍ روانه ده، او موږ هم په ورځني ژوند کې او هم په ډیجیټل نړۍ کې پښتانه متاسفانه وایم چې وروسته پاتې دي. نو هغه هڅه مې دا ده چې موږ په دې برخه کې هغه لږ که هم یو کار کولی شو یا پرمختګ کولی شو، نو هغه څه به چې وخت بې ځایه مصرف نه سي، تیر نه سي. نو دغه کار ته مې ملا تړلې ده، او د کتاب غږ په نامه باندې فلحال په یوټیوب باندې یو چینل لرم چې هلته پښتو کتابونه اپلودوم په غږ کې دي. نو
نو دا خو ډېره غټ کار دی او ډېره کار دی مرسله جان یو وخت راسره ختمېږي او انشاءالله زه غواړم تاسو ته بیا دوباره هم یو مرکه وکړم او ډېرې تاسو ډېرې رخونه پاتې شو د زنانو د حقوق په حوالې سره ته مونږ خبره کوو هغې کتاب سره په دغه باندې تاسو په دغه کتاب غږ کې کوم د کتابونو آډیو شکل دی دا څنګه پښتنو ته څومره ګټې ته رسولی شي بیا ټیکنالوژي ډیجیټل استعمال په کې څومره زیات مهم دی زنانو د زده کړو په حوالې سره انشاءالله که ښه یو بله مرکه به هم درسره کوم د نن ورځ لپاره ډېره مننه چې هیله
کوم له تاسو نه مننه نو زموږ په خدمت کې یم
ډېره مننه ګرانو حضوردونکو همدې زموږ پروګرام مقصد ته رسېږي چې نهه شهر تاسو نه اجازه غواړم خو وختونه درته غواړم خپل نام
موبایل فون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ڈی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.